السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي رادیو د سندرو پروګرام او ری خلاند خبری برخه کې به دا ووري چې طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره د مظاهرو په دایرېدو بندیز لګیدلې دی. یو ویل دي چې هر څوک له دې امر نه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره کیږي. خوانی ولسمشر اشرف غنی د ځان سپیناوی کړی او ویلي دي چې د افغانستانه پیسې نه دي ایستلي او که څوک په دې اړه شک لري کولی سي پلټنې دي وشي. دا وروسته راځي خو راځي په پیل کې د ساعت خبرونه واورو. طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګوه. امریکا وایي د طالبانو رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري. او د استرالیا کرکټ بورډ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ له خزینه لوبغاړو ملاتړ ونه کړي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره به پلان شوی سیالۍ لغوه کړي. بشپړ خبرونه. طالبانو په افغانستان کې د لاند وخت لپاره پر مظاهرو بندیز ولګوه. د دوی د کورنۍ چارو وزارت پرون ماښام په خپل لومړنۍ اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللی او ویلي دي چې له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کره وخت او ځای مشخص وي. طالبانو دغه راز ویلي داسې ویرشته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پیښ کړي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي. تیرو دوو ورځو کې ګڼ شمېر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وکړې او د پاکستان ضد شعارونه یې ورکول. دوی له طالبانو د کار، تحصیل او ټولنیز او سیاسي ژوند کې د ګډون حق هم غوښت. سپینه ماڼۍ وایي بیړه نه لري چې طالبان په رسمیت وپیژني، خو د امریکا د ایستلو خود امریکایانو د ایستلو لپاره به خبري ورسره کوي. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي بیګای و خبري کانفرنس کې وکړه. ساکي د طالبانو لخوا د اعلان شوی کابینې او په افغانستان کې د بندو پاتشو امریکایانو د را ایستلو په تړه وویل:
This is a caretaker cabinet.
دا یو سرپرست کابینه ده چې پخوانی او اوسنی طالب جنگیالی پکې شامل دي. مونږ نه تایید کړی او نه مونږ ویلی چې په رسمیت پیژنو. نه یې د پیژندلو لپاره کومه بیره لرو، ځکه له دې مخکې ډېر څه شته چې هغوی باید ترسره کړي. څه چې مونږ یې کوو دا دی چې له هغوی سره تعامل وکړو، ځکه هغوی اوس په افغانستان ولکه لري. څو امریکایي اتباع د دایمي قامي لرونکو او د سایوي ویزو غوښتونکو له افغانستان راوباسو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل روسي کانفرنس کې له ټول نړۍ سره د خو اړیکو هیله څرګنده کړي. د روسي ولسمشرۍ مانی کرملن وایي اوس وخت د طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرې نه پلانوي. انټرفاکس خبري اژانس د روسي د جمهور رئیس د ویان دیمتری پیسکوف په حواله پرون راپور ورکړی چې له طالبانو سره هر ډول اړیکه په کابل کې د روسیې د سفارت لارې نیول کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې باید نړیواله ټولنه د افغانستان لاسنیوی وکړي. قریشی دا خبره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنی چارو وزیرانو په لومړنۍ غونډه کې چې په آنلاین بڼه پرون جوړه شوې وه وکړه.
If a humanitarian crisis is prevented,
کچری په افغانستان کې د بشري ناورین مخاوني ولسی او اقتصادي ثبات تضمین شي، سول راتلای شي او د خلکو د ډلېز وټلو مخنیوي هم کېدای شي، باید څنګه وکړي چې دا کار د نړیوال ټولنې پراخ مشارکت ته اړتیا لري. په تیر بیا د مهم وخت کې
particularly at this pivotal juncture.
خاغلی قریشی پرون ټویټ هم وکړ چې پاکستان د افغانستان د گاونډي په توګه نشي کولای چې له افغانستان څخه جلا اوسي. د هغه په وینا له افغانستان سره باثباته نړیواله ملګرتیا لا هم غوره انتخاب دی. د اروپا پارلمان کې سوسیالیستانو او دیموکراتانو پرون پریکړه وکړه چې یو ډله افغان میرمنې د 2021 کال سخروف جایزې ته نوماندانی کړي. د افغان میرمنې فعالان، سیاستوال، ژورنالیستان او خوونکې دي چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او د طالبانو تر واکمنۍ د مخه په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بوختې وي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ له خزینه لوبغاړو ملاتړ ونکړي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پلان شوی سیالي لغوه کوي. د جرمني ډي پی ای اژانس دا خبره د استرالیا د کرکټ چارواکو په حواله کړې او ویلي دي چې د خزینه کرکټرانو ملاتړ ونشي، له افغانستان سره د نومبر میاشتې سیالي نه ترسره کوي. له دې وړاندې د نومبر له 8مې د دسمبر تر لومړۍ نیټې د افغانستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه پلان شوی. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق په حواله ویلي فکر نه کوي چې خځو ته د کرکټ لوبې اجازه ورکړي. تر اوسه په کابل کې طالبانو په رسمي ډول څه نه دی ویلي چې آیا د خزینه ورزشکارانو د فعالیت مخه نیسي او که څنګه. او د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تورونه رد کړل. د ادارې په یو راپور کې ایران تورن کړی چې د دغه هیواد اټومي تاسیساتو ته یې نړیوال څارونکي نه دي ورپریښي. د جرمني خبری اژانس ډي پی ای د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون د اروپا د شورا له رئیس چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اټومي انرژي له نړیوال ادارې سره د ایران نوې همکاري په اټومي فعالیتونو کې د ایران رونتیا په ډاګه کوي. د ایران د اټومي پروګرام په تړاو یو وار بیا بحثونه داسې وخت رامنځته شوي چې په ویانا کې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو خبرې له بمباس سره مخامخ شوي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1260 نوي څپو او دغه راس په اکثرو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوریدلی شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو په افغانستان کې د مظاهرو په ترسره کولو بندیز لګولی دی. دوی ویلي چې په اوس وخت کې مظاهرو ته شرایط نه دي برابر او لدی وروسته که څوک مظاهره کوي باید له قانوني مراجعو نه اجازه واخلي او د مظاهرو کړه ځای او د غراز وخت له اړوندو مسولینو سره شریک کړي. پرون اول ورځ د مظاهرو په ترڅ کې تاوتریخوالی هم شوې دی. پرون د اطلاعات روز رسپانې چارواکو وویل چې د دوی دوه خبري اعلان د طالبانو له خوا سخت وهل ډبول شوې دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوشنبې په ورځ یو شمېر خبري اعلان ونیول شول او وروسته بیرته پرېښودل شول. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې له طالبانو ژمنه کړې وه چې بشري حقونو ته به درناوی کوي، خو وایي چې اوسنۍ کړنې یې له دې ادعا سره توپیر لري. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ نږدې 15 ورځې وشوې، خو داسې کمې ورځې تیرې شوې چې د خبریالانو، مدني فعالانو، ښځو او بشرپالو د وهل ټکولو راپور نه وي ورکړل شوی. پرون چهارشنبه هم یوه داسې ورځ وه. د اطلاعات روز ورځپاڼې د دوو خبریالانو عکسونه د دې ورځپاڼې د چارواکو لخوا خپاره شول او پکې د دوو خبریالانو په بدنونو د سختو ګزارونو شنې او سرې ردې ښکاری دي. د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي آزادي راډیو ته وویل چې دوه خبریالان، تقي دریابي او نعمت الله نقدي، په کابل ښار کې د ښځو د مظاهرو د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوي او سخت وهل شوي.
همکارای ما وقتی که حدود بعد از 4 ساعت
زموږ همکاران شاوخوا 4 ساعت وروسته خوشی شول، مګر کله چې دفتر ته راورسیدل له بده مرغه حتی په اسانۍ نشوای تلای او د دوی د بدن په ډیرو برخو د شکنجه او وهلو نښې لیدل کېدې.
اثر شکنجه او ضرب شاتم دیده میشه.
د خغلی دریابي په وینا د دې رسنۍ 15 کارکونکو پرون نیول شوی او دوه روختون ته وړل شوی او دوه اونۍ استراحت ورکړل شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر خبرې لاندې دوشنبې په ورځ په کابل کې د یو لاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شول او 2 ساعته وروسته خوشی شول. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې لاندې نو پیژندل شوی او نه د کار اجازه نامې درلودي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې ژورنالیستان به په آزاد توګه فعالیت کوي، خو په څه باندې 6 ورځو کې په بې شمېره توګه خبرې لاندې باندې د طالبانو لخوا لاس پورته شوی او وسایل ترې اخیستل شوی. د اطلاعات روز ورځپاڼې مدیر مسؤول زکی دریابي زیاتوي دوی له طالبانو د خو هیله درلوده، خو تمه برعکس وخته.
امیدوار به بدیم کې
موږ هیله درلوده چې طالبان به د بیان د ازادۍ په اړه درسنوي او نړیوال ټولنې ته څه وایي، کرا او رښتینی خبره به وي. مګر متاسفانه په وروستیو 2 ورځو کې د دوی چلند له خبریالانو سره وګوره، دا ښکاروي چې د دوی مشرتابه د بیان د ازادۍ په اړه وایي له هغه څه سره چې خبریالانو سره پیښیږي په ټکر کې دي.
اتفاق میفته در تناقض است.
ورستوی څو ورځو کې د کابل ښار او د افغانستان یو شمېر ولایتونه د لاریونونو شاهد دي، خو لاریونوال اکثر د طالبانو له تاوتریخجن چلند شکایت لري. داسې اکثر پیښې راپور شوي چې طالبانو د لاریون کوونکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړي او یو شمېر لاریون کوونکي او خبریالان نیولي یا یې لاس پرې پورته کړی. د طالبانو د حکومت ویان د دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد د سیشمې پرزی وی خبری غونډه ته د لاریون پر مهال د خبرلانو د نیولو په تړاو دی پختنی په جواب کې ویل چې لاریون خپل اصول لري چې باید رعایت شي.
حال کدام تظاهرات را کوم میبینیم به سر خود است
هغه مظاهره چې موږ یو سوینو خپل سر دی او ګډوډي پکې پارول کیږي. موږ هغه الکی پیژنو پویګو چې د دې لاریونونو تر شا دی او له بهر څخه د بحران رهبری کوي. هڅه کوي ګډوډي رامنځته شي، خار په ګډوډي او خلک هم اندېښمن وي.
مردم د تشویش بفته
مجاهد د همویل ترغو لاریون ته اجازه نشته چې قانوني ادارې برحاله شوي نوي او د مظاهرو قوانین او لوایح نوي واضح شوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل بیا پرون د طالبانو په وروستیو کړنو اندېښنه وښوده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د کمپاینرې سمیرا حمیدی په حواله په یو اعلامیه کې راغلي، طالبان په وار وار ټینګار کړی چې دوی به بشري حقونو ته درناوی کوي، خو دغه ادعاوې د هغه څه سره په بشپړ ډول توپیر لري چې اوسمهال د افغانستان په ښارونو کې لیدل کیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له تلونیو سره په یو مرکه کې د خبریالانو او فعالانو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتی د راپورونو په تړاو وویل چې د طالبانو کړنې څاري او مهمه ده چې ښکاره شي آیا دغه تاوتریخجنې کړنې د دوی تګلارې دي یا که څه پالیسیانې نورې هم لري. ښاغلی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات او د نړۍ ډېر هیوادونه د افغانستان له خلکو سره مرستو ته ژمن دي.
و موږ ریدل چې په افغانستان کې د پرونیو مظاهرو پر مهال یو شمیر خبريالان وهل ډبول شوې دي. بل ورته د افغانستان ګوخه کړای شوې ولسمشر محمد اشرف غنی له خلکو بخنه غوښته چې واکمنی د سولې او ثبات لټینګښت پراته پاکته ورسیده. کاغلی غنی دا سرګندونه پر ټویټر په یو اوږد بیان کې کړي او دا هم ویلي چې د میلیونونو ډالرو د وړلو تورونه هم بې ځای دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله سانګزی راپور ته، ورپسې هم د سندرو پرګرام ماهر وي.
تر شاوخوا شل ورځنی غیابت وروسته محمد اشرف غنی یو وار بیا له افغانستانه د وتلو سره اړوند په ځینو موضوعګانو څرګندونې کړي. د چهارشمې په ورځ په خپل ټویټر باندې په یو اوږد بیان کې څو مسلې یادې کړي. له دې ډلې د هغه تورونه په بشپړه توګه بې اساسه او غلط وبلل شي ګواکې د میلیونونو ډالره لزانه سره وړي دي. د ویلي ملګري ملتونه یا بل هر خپلواکي ادارې دغه مسله وڅېړي. د افغانستان دغه لري کړای شوی ولسمشر ویلي فساد داسې یو وبا ده چې افغانستان یې کلونه په ګونډو کړی او د ولسمشر په توګه اصلي هڅه دا کوله چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي، خو د ویلي داسې یو بلا په میراث ورپاتې و چې په اسانۍ او چټکۍ نه ماتېده. کله چې د اګست 15مه محمد اشرف غنی افغانستان پریښود، لومړی روسي رسنیو راپور ورکړ او ورپسې په کور دننه او بهر راپورونه او ګنګوشتي خپرې شوې چې د افغانستان جمهور رئیس له لسګونه میلیونو ډالرو سره وتښتید. د امریکا د بارونی چارو له وزیر انتونی بلینکن سره تلونیوس تلویزیون په امریکا کې چې چهارشنبه په شپه خبره شو همدغه مسله مطرح کړه چې غنی له میلیونونو ډالرو نغدو پیسو سره له هیواد ووت. بلینکن یې په جواب کې وویل هغه باندې زه نه پوهېږم. څه چې زه پوهېږم دا دی چې هغه هیواد پریښود. په یو ډېر کم وخت کې امنیتي ځواکونه د یو بنسټ په توګه ونړېدل او حکومت هم پام دې شان. د امریکا د بارونی چارو وزیر په دې مرکه کې دغه راز وویل چې غنی له ده سره له افغانستانه تر وتلو یوه شپه مخکې ټلیفوني خبرې کړې وې او ده ته یې ویلي وو چې تر مرګه پورې وطن نه پرېږدي. بلینکن وویل نه پوهېده چې غنی وطن پرېږدي او نه امریکا ورته د دې کار آسان چاري کړي. د افغانستان لرې کړای شوي ولسمشر په خپل پروني بیان کې یو وار بیا ویلي هیواد یې ځکه د ارګ ماڼۍ د امنیتي ټیم په سپارښتنه پرېښود چې نه یې غوښتل یو وار بیا د نویمو کلونو په څیر کوڅه په کوڅه جنګ پیل شي. هغه زیاته کړې د کابل پرېښودل زما د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه وه، خو باوري وم چې دا یوازینی لار وه چې ټوپک غلی وساتل شي او کابل له شپږو میلیونو کسانو سره خوندي وساتل شي. خغلی غنی له افغانستان د وتلو په درېمه شپه د اګست په 13مه هم یو بیان ورکړی او ویلی وو که نوای وتلی سخته جګړه پیلېده او ډېرې وینې به توی شوې وای. محمد اشرف غنی په پرونی بیان کې خفګان ښودلی چې د افغانستان د جنو پخوانیو رهبرانو په څیر په دې ارمان کې پاتې راغی چې افغانستان سولې او سوکالۍ ته ورسوي. هغه ویلي له خپلو خلکو بخښنه غواړم چې ما په متفاوته شکل پای ته ونه شوای رسولی. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن د غنی په اړه وپوښتل شول چې آیا د سولې په وړاندې خنډ و که څنګه. هغې په ځواب کې وویل زه اوس وخت علاقه من نه یم چې شاته وګورم. کافي وخت شته چې د تیرو شلو کلونو محاسبه وکړو، ځکه څه چې په تیرو څو میاشتو کې وشول دا د هغو مسایلو یوه مجموعه ده چې په تیرو شلو کلونو کې پیښ شوي. د اګست 15مه طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه او محمد اشرف غنی له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې د راپورونو له مخې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلي وو له افغانستان ووت. له هماغه رئیسی ګڼو افغانانو ښاغلی غنی د افغانستان د سقوط لامل یاد کړی او سختې خبرې ورته کړي، خو یو شمېر نورو بیا د هغه پخوانی کارونه ستایلي هم دي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.